ځینو خلکو په سږي کې د سل میکروب موجود وي، خو دغه شخص ته ضرر نه رسوي. کم وخت چې دغه سړی په لوښي کې پوکي، نو دغه میکروب د پوکولو د لارې و دغه لوښي ته ورسي. او تاسو پوهیږئ چې د سل میکروب د حرارت په مقابل کې ډیر زیات مقاومت لري، او کولای سي چې د حرارت په 120 درجه کې ژوند وکړي. حتی دغه میکروب په ایشولو سره نه مري، اوبه ایشي او دغه میکروب په هغې کې ژوندی وي، نه مري. نو میکروب د پوکولو د لارې لوښي ته ورسي او د لوښي څخه کولمو ته ولاړ سي. نو ځکه د دغه منطقې اکثره خلق د کولمو په سل اخته دي. او سربیره پر دغه، ځینې خواړه چې پوکړه سي، د انسان د تنفس څخه ځینې نور میکروبونه د دغه لوښي په یخه حصه پورې ومشلي. نو کم وخت چې دغه خواړه یا د چښلو شی یخ سي، هغه میکروب و هغه ته ورنقل سي. بیا چې ته وخورې یا وچښې، دغه نور میکروبونه هم ستا و جسم ته درنقل سي. نو اوس پوه سواست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ منع کوي چې خواړه یا د چښلو شی په پوکولو سره مسړوي. او ولې موږ منع کوي چې د اوبو په لوښي کې سا مکاږئ؟ سا د باندې وکاږئ، بیا اوبه وچښه. سا د باندې وکاږه، بیا اوبه وچښه. انشاء الله تعالی اوس به د دغه منع په حکمت او مقصد پوهېدل یاست. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کړي یو چې د منګي یا د اوبو د بل لوښي د خولې څخه اوبه وچښو. مثلا یو نفر منګی یا بل لوښی پر سر پورته کوي یا خوله پر ایږدي، اوبه چښي. بیا بل نفر منګی پر سر پورته کوي، اوبه چښي. بیا بل داسې په ګټه سره د یوه لوښي څخه چښل وکړو. محترم شیخ عبدالمجید وایي، ما د ډاکتر جون لارسون څخه پوښتنه وکړه که د اوبو د لوښي د خولې څخه په ګټه سره اوبه وچښل سي څه پېښېږي؟ یعنې د اوبو لوښی دی، هر یو راځي خوله پر ایږدي یا یې پر سر پورته کوي، څه پېښېږي او څه ضرر لري؟ ډاکټر ویل، اول سړی چې د دغه لوښي څخه اوبه وچښي، د چښلو په وخت کې په دغه لوښي کې سا کاږي. هغه میکروبونه چې د ده سره دي و دغه لوښي ته ورنقل کیږي. او بیا د چښونکي د خولې څخه فضلات او ناړې راوځي چې په هغه کې ځینې خواړه پاته دي او د اوبو په دغه لوښي کې پاته کیږي. بیا چې دوهم نفر د چښلو دپاره راسي، هغه هم دغسې کوي. څرنګه چې اصلا په اوبو کې د میکروبو دپاره غذا نسته او په خپله په اوبو کې جراثیم وده نسي کولای، ځکه غالبا اوبه پاکې وي، په اوبو کې جراثیم نه وي. خو کم وخت چې انسان د منګي یا د اوبو د لوښي د خولې څخه چښل کوي، دی و دغه اوبو ته غذایی مواد ورزیاتوي چې دغه مواد د میکروب د ودې او نشو نما د پاره موقع برابروي. نو دغه اوبه د هغه چا د پاره چې د اوبو د چښلو د پاره وروسته راځي ضررناکه او مریضونکي سي. ورون، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کړي یو چې د کنجي، ګلاس یا کټوري د مات ځای څخه اوبه وچښو. مثلا یو لوښی دی چې د څنډې یوه حصه یې ماته ده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ منع کړي یو چې پر دغه مات ځای خوله کښېږدو او اوبه وچښو. دا ولې؟ ځکه روغ لوښی چې پرې وله کیږي په آسانی سره پاکیږي، مګر په مات شوي ځای کې داسې میکروبونه وده کوي چې شاید د انسان د پاره ډیر ضررناک وي. نو که ته د دغه مات ځای څخه چښل کوې، ته د اوبو سره دغه میکروبونه هم چښې. سبحان الله. یو بلې موضوع ته راسي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يبولن احدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني هیڅ یو استاسي دي په ولاړو اوبو کې هغه چې نه بهیږي بولې نه کوي چې بیا په هغه کې لمبیږي. دا لکه زموږ او ستاسې د وطن حوزونه چې ځوانان به پکښې لمبېدل او د لمبېدو په وخت کې به په هغه اوبو کې بولې هم کولې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موږ د دې څخه منع کوي چې په ولاړو اوبو کې دې یو څوک بولې وکړي او هغه دې داسې اوبه وي چې خلق پکښې لمبیږي. دا ولې؟ فضیلة الشیخ عبدالمجید الزنداني وای د بریتانیې د ډاکترانو څخه یو لوی ډاکتر چې نوم یې پروفیسر نیلسون دی او د بلحارسیا د مرض لوی متخصص دی، د هغه څخه مې د دغه د علت پوښتنه وکړه. هغه ډاکتر وویل زه د بلحارسیا د مرض متخصص یم، هغه مرض چې په ټول عالم کې نشر دی، خو دا ممکنه ده چې د دغه مرض څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هدی او لارښوونې په متابعت ځانونه وساتو، ځکه د بلحارسیا د مرض د پیښېدو او په دغه مرض د خلقو د اخته کېدو سبب دا دی چې یو سړی په اوبو کې بولې وکړي په دې شرط چې دغه اوبه ولاړې وي، او بیا نو بل سړی یا په خپله دی په دغه ولاړو اوبو کې چې بولې پکښې سوي دي ولمبېږي. نو د بلحارسیا د مرض د پیښېدلو دپاره دغه درې سببه یا شرط دي: اول دا چې یو څوک په اوبو کې بولې وکړي، دوهم دا چې دغه اوبه ولاړې وي، دریم دا چې په خپله دی یا بل څوک په دغه اوبو کې ولمبېږي. نو ډاکتر وویل چې د دغه مرض څخه وقایه، د دغه مرض کشف او د دغه مرض بیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث کې موجود دی چې فرمایي لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. د مرض سر او سبب ښکاره سو او د هغه څخه ځان ساتنه وشول سوه. ورونو، بلحارسیا څه شی ده؟ کم مرض دی؟ بلحارسیا داسې یو مرض دی چې د انسان بولې او وینې سره ګډېږي، د بولو د ځای څخه وینې راوځي او په دوو بغلو کې یعنی د پښتورګو پر حصه درد وي، په ټوله مثانه کې درد وي او د بولو په ځای کې سوزش وي. دغه مرض ته بلحارسیا ویل کیږي او د دغه مرض سبب دغه دی چې یو انسان په ولاړو اوبو کې بولې وکړي او بیا په خپله په دغه اوبو کې دی یا بل څوک لمبیږي هغه په دغه مرض اخته کیږي. نو رسول علیه الصلاه والسلام فرمایي لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل به. په دغه حدیث شریف سره د مرض سر او سبب ښکاره سو او د هغه څخه ځان ساتنه وشول سو، خو بدبختانه هغه ډیر د امتو یا ملتو چې په دغه مرض د بلحارسیا اخته کیږي هغه مسلمانان دي. که مسلمانان د خپل رسول صلی الله علیه و آله و سلم لارښوونه زده کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ادب مؤدبه سي، د دوی د پاره به د دغه مرض څخه ښه وقایه او ځان ساتنه وي. محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جلاله حیوان د غوښو د خوړلو څخه او د جلاله حیوان د شیدو د چښلو څخه منع کړی ده. ورونو، جلاله و هغه حیوان ته ویل کیږي چې د انسان یا نورو حیواناتو قاذورات او فضولات خوري، دغه حیوان ته جلاله ویل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موږ د دغه حیوان د غوښو د خوړلو او د شیدو د چښلو څخه منع کړی یو. محترم شیخ عبدالمجید وای د ډاکتر نیلسون سره په یو لطب بحث او مناقشه کې ما ورته وویل یا ډاکتر د سپی په باره کې معلومات راکه. ډاکتر ویل سپی د ځان سره ډیر ساری امراض لري او د طفیلي امراضو څخه چې پرازیتي امراض هم ورته ویل کیږي تقریبا 50 مرض ورسره دي، او ډیر د دغو مرضو د سپی په خوله کې تمرکز لري او ډیر یې په ناړو کې موجود دي، او زه بل هیڅ داسې حکیم تعلیم نه وینم چې و هغه درجې ته دې ورسیږي کم چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په تعلیماتو کې راغلی دي. ورون، دا د یو کافر ډاکتر خبره ده، وایي زه د هیچا په خبرو او تعلیماتو کې داسې حکیم کامل تعلیم نه وینم کم چې وهغه در چې وهغه درجه ته ورسیږي کم چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په احادیث کې راغلی دی. ډاکټر نور هم پسې زیاته کړه، موږ په اروپا کې تر نن ورځې پورې د سپو سره اختلاط لرو، سپی کورو ته راولو او ګډ ژوند ورسره کوو، بلکې پر یوه چپرکټ ورسره بجیږو. حال دا چې دغه سپی و موږ ته ډیر خطرناکه او وژونکي مرضونه رانقلوي. ورونو، تقریبا 40 کاله دمخه د فرانسې په مطبوعاتو کې نشر سوه چې په فرانسه کې د سپیانو عدد و یوولس میلیونو په شاوخوا کې دی. یوولس میلیونه سپی اوس یې نو پر خلقو وویشه. سبحان الله، دا څنګه علم او تمدن دی؟ سپی تربیه کوي او انسانان تهدیدوي، بلکې وژني. حتی ځینې ورونه هغه چې په اروپا کې ژوند کوي وایي، یوه معذبه ښځه یا معذب سړی چې د وظیفې څخه خپل کور ته راسي، هغه د ده یا د دې سپی د دوی په انتظار کوي. نو دا یادی و دغه سپی ته د خپل زوی په نامه سره ورنارې کړي او هغه سپی ورته راسي. اروپایان د سپی سره داسې ژوند کوي لکه دغه سپی چې د دوی اولاد وي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث شریف کې راغلی دی چې فرمایي، یأتی علی الناس زمان ان یربی احدهم جروة الکلب خیر لهم ان یربی ولدا من صلبه. یعنی پر خلقو به داسې یو وخت راسي چې یو د دوی به د سپی کوتری تربیه کوي، او دا به د دوی د پاره تر دې خیر وي چې د خپل نسل یا خپل ملا څخه یو زوی تربیه کړي. او اوس دا دی موږ ولیدل یوازې په فرانسه کې یوولس میلیونه سپی چې د یوه مملکت نفوس ځینې جوړیږي. شیخ عبدالمجید وایي، ما و نوموړي ډاکتر ته وویل، ښه یا دکتور د پشي په باره کې څه وایه؟ ډاکتر وویل، د طب د لحاظه پشي پاکترین د حیواناتو ده، نه میکروب ورسره سته نه جراثیم، فقط پیشی یو مرض نقلوي. ما ویل، هغه مرض چی شي دی چې پیشی یې نقلوي؟ ډاکتر ویل، هغه داسې یو مرض دی که یو شخص په اخته سي ړنګیږي. ما ویل، بس دغه مصیبت کافي دی، او دا مرض څنګه پیښیږي؟ ډاکتر ویل، دغه مرض د پیشی په قاذوراتو کې پیدا کیږي. که یو بل حیوان راسي او دغه د پیشی قاذورات وخوري، دغه مرض د هغه حیوان و جسم ته نقلیږي. او که بیا موږ هغه حیوان حلال کو او غوښه وخرو، دغه وخت نو دغه مرض د دغه حیوان د غوښې څخه چې د پیشي قاذورات خوړلی دي د انسان و جسم ته نقلیږي او انسان په دغه مرض اخته کیږي. ما ویل، یا دکتور، دلته متهم څوک دی؟ پیشي خو بری ده، ځکه د پیشي خوی او عادت دا دی چې خپل قاذورات پټوي. نو دا مسؤلیت د پیشي د غاړې څخه ایسته سو. پیشی د خپلو قاذوراتو د پاره خاورې شینی یا کیندي، او بیا هغه په خاورو کې پټ کړي. متهم خو هغه حیوان دی چې په دغه قاذوراتو پسې ګرځي. جلاله، د خاورو څخه یې راباسي او خوري. دغه پلټونکی او خوړونکی حیوان ته جلاله ویل کیږي، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ د دې څخه منع کړي یو چې د دغه حیوان غوښ وخورو یا شیدې وچرو. سبحان الله. محترم شیخ عبدالمجید وایي، دغه د جلاله د غوښو او شیدو د نه خوړلو پوښتنه مې د یوه بل برتانوي ډاکتر څخه وکړه چې دغه ډاکتر د جهاز هضمي متخصص و. ما ویل، د جلاله د غوښو او شیدو څخه ولې او څنګه مرض پیښیږي؟ ډاکتر ویل، د حیوان په پوندو کلمو کې د جراثیمو او میکروبو ډیر لوی ګودام او مخزن دی. نو کم قاذورات چې د دغه کلمو څخه راوځي، هغه د خپل ځان سره ډیر ضررناکه جراثیم راباسي او په ډیرو خطرناکه میکروبو لړلی وي. نو کم وخت چې دغه جلاله حیوان راسي او دغه قاذورات وخوري، دغه جراثیم د جلاله حیوان و کلمو ته ولاړ سي او د کلمو څخه یې وینې ته نقل سي او د وینې څخه یې غوښو او شیدو ته نقل سي. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په احادیثو کې د جراثیم او میکروبو د ټول اقسام پر ضد څو نصيحي او طبي احتیاطات موجود دي. ش اوس د جماع او جنسي علاقاتو و موضوع تراسي. الله عز وجل د شذ پر رحم کې داسې پاکون کې مواد خلق کړی دي چې جراثیم وش او دغه ځای د ضررو څخه ساتي او پاکوي. دا ولې؟ ځکه چې زموږ خالق عظیم خالق دی او حکیم رب دی. الا یعلم من خلق. مگر کم وخت چې زنا پیښیږي احتیاطات د بینه ولاړ سي، هغه دفاعي قوتونه ضعیفه سي، میکروبونه په نشو او نما شروع وکړي، مرضونه نشر سي، قوت مناعه یا امیونیتی ونړیږي او قسم قسم مرضونه ښکاره سي، چې د هغې جملې څخه سیلان، زهري، قرح اکاله، قرحة الرخوه او نور مرضونه دي. ورونو، دغه ذکر سوي امراض هغه مرضونه دي چې د زنا په واسطه په ښځه کې پیښیږي او تر نره پورې هم سرایت کوي. یعنی نر هم د دغو امراضو د اعراضو څخه نسي خلاصېدلی. د دغو امراضو قسمونه او هغه ضررونه چې د دوی په واسطه د انسان په جسم کې پیدا کیږي په طبي کتابو کې په پوره تفصیل سره لیکل سوي دي، خو زه یې د وخت د مراعت په خاطر دلته نسم رانقلولی. فقط د امراضو د نمو په یادولو سره مې اکتفا وکړه. حتی د خنزیر د غوښو د امراضو هم دغه حالت و چې فقط د مرضو نومونه مې یاد کړه. که څوک پوره تفصیل غواړي هغه کتاب دی مطالعه کې چې د القرآن و طب په نامه سره یادیږي او مؤلف د کتاب ډاکټر محمد وصفی دی. البته کتاب په عربي ژبه سره دی. چې سربیره پر دغه موضوع د زنا یا د خنزیر نور هم ډیر مفید موضوعات پکښې دي. خپلې اصلي موضوع ته به راوګرځو. نو کم وخت چې زنا پیښیږي احتیاطات د بینه ولاړ سي، د جسم دفاعي قوت ونړیږي او ذکر سوي مرضونه په وجود راځي، د زمانې د تیرېدو سره نور نوي مرضونه هم ښکاره سوه. دا نوي مرضونه څه وخت په وجود راغله؟ کم وخت چې خلقو په زنا او په حشا کې تر حد تجاوز او تیری وکړي. فحشا دونه ډېره سوه چې په ښکاره او اعلان سره فحاشي نشر سوه، نو مرض هم و نوي لوړې درجې او سویې ته پورته سو چې د اعلان او اباحت د سویې او درجې سره برابر وي. شل پنځه کاله د مخه اروپا د زنا په روابللو او رواجولو فخر کاوه. جنسي انحرافات د دوی د فخر کار وو. په دغه تمدن او پرمختګ نازېدل، حتی په ځینو کنیسو کې د نر عقد د بل نر سره تړل کېدی او په دې سره یې فخر کاوه چې دغه کنیسې پرمختللې او متقدمه کنیسې دي. خو شل پنځلس کاله لا نه وه تېر سوي چې ویل نوی مرض درغلی. ویل څه شی دی؟ ویل هربز. لږ موده لا نه وه تېره سوې ویل درغلی څه شی؟ ایډز. دا بیا څه شی دی؟ ویل نوی مرض چې نه په اولو خلقو کې وو او نه پخواني خلق پیژني. علاج یې وکړي. ویل علاج ته یې لار نسته. ولی ویل موږ چې د دغه میکروب د پاره ضد پیدا کو ناببره میکروب نور هم مخته تللی وي. هغه پخوانی میکروب نه وي. میکروب مخته ځي، ترقی کوي، په هغه کې نور نوي وراثي صفات پیدا سوي وي. هغه علاج چې موږ یې د پروني جرثوم د پاره اختراع کړی وه، نننی میکروب چې د هغه میکروب نوی جلد دی، د هغه علاج تر تاثیر نه لاندې کیږي. بیا چې موږ د نن ورځې د میکروب د پاره علاج کشف کو، سبا بیا میکروب بل شی وي، ترقی یې کړی وي. دا داسې مرض دی چې هره ورځ نوی شکل اختیاروي، چې نه په پخوانیو خلقو کې دغه مرض وو او نه په زامنو کې پر هغه قسم وي چې د دوی په پلرو کې وو. په یوه جیل کې نوي شکلونه پیدا کوي. دا نه یو میکروب دی او نه یو مرض دی، بلکې د امراضو جبهه ده، د میکروبو او جراثیمو لشکر دی، خطر دی. سبحان الله. صادق المصدوق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادق دی چې فرمایي وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني كبيا وقومك پداس انداز سر فحشا نشر او شکارس و چهغه پا علانیه سر کول پا داغ قوم کی بطاعون او داس مرزون نشر سی چه دا دوی پپلرو او نکگانو کی نو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پا داغ حال چا خبر کی؟ دا خبر دا الله جل و علا دا طرف سخدی. رونو کموش دا جوان پا مختلف ارخو کی د اسلام تعالیم او لارښوونې مطالعه او تر غور لاندې ونیسو وبوینو چې دغه لارښوونې او هدایات د انسان د ساتنې او وقایې دپاره دي. ورونو د انسان په جسم کې د جهاز المناعه یا دفاعي قوت یا امیونیټي وظیفه دا ده چې د خطر بلکې د ټولو امراضو په مقابل کې مقاومت کوي. ټول هغه جراثیم او میکروبونه چې ستا پر جسم حمله کوي د هغو سره مقابله کوي او هغه خونسا کوي. ستا جسم د هغو د اضرارو څخه ساتي. نو موږ د دفاعي قوت یا جهاز مناعه د تقویې دپاره اشد ضرورت لرو او هغه دوا چې د جهاز مناعه قوت ورزیاتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راښوولې ده چې هغه حبه السوداء ده. حبة السوداء چطوري كوچني كوچني داني دي او شونيز هم مرتويل كيجي دا جهاز مناع قوت پسلو كي دو اويا او درو اويا تلوروي او يو بل شي همستا چهاغه هم دا جهاز المناع دا قوت دا الوريه دو دا پار مهم رول لري. چهاغه عسل دي او عسل سربيره پر دي چه جهاز المناع تقويه ورکوي يو بل وزيبه هم اجرا كوي. هغه دا چې ټول میکروبات او جراثیم وژني. که ته پر دغه خبره دلیل غواړې نو د غوښو یوه ټوټه چې ستا خوښه وي او غواړې چې وې ساتې په عسلو کې کښېږده. دغه ټوټه نه خرابیږي او نه بوی کوي ځکه په عسلو کې د میکروبو او جراثیمو ټول اقسام او انواع وژل کیږي. نو ورونو عسل تجربه سوي دي او نتیجه دا سوه چې عسل د میکروبو ټول اقسام وژني. نو ځکه الله عز وجل موږ ته هغه دوا راوښوول چې جهاز مناعت تقویه ورکوي او جراثیم وژني. د عسلو او حبة السوداء ذکر په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې عبس نه دی راغلی. د عسلو په باره کې الله عز وجل فرمایي فيه شفاء للناس، یعنی په دغه عسلو کې د خلقو دپاره شفا سته یا شفا ده. او د حبة السوداء په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي شفاء من کل داء، یعنی د هر مرض دپاره دوا ده. دا ولې د هر مرض دپاره دوا سوه؟ ځکه چې جهاز المناعه تقویه کوي او د جهاز المناعه وظیفه دا ده چې د ټولو امراضو په مقابل کې مقاومت او مقابله وکړي. نو کم وخت چې جهاز المناعه قوي سو د ټولو امراضو مخه ونیول سوه بإذن الله. یوه مهمه نسخه ورونو که یو څوک په معینه اندازه حبة السوداء او عسل سره ګډ کړي او یو څه اوږه هم پر اضافه کړي انشاء الله تعالی د جهاز المناعه قوت به په سلو کې 200 تر 300 پورې پورته سي. محترم ورونو، آیا اوس نو موږ نه وینو چې په نبوي تعالیمو او لارښوونو سره الله عز وجل موږ د آفاتو بلیاتو او امراضو څخه ساتلی یو او زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم و موږ ته دغه پټ او نامعلوم کائنات را وښول او موږ ته د هغو څخه د ساتنې او وقایې حکیمانه طریقې او لارې چارې راښوولي دي. ورونو اوس به یوه بله موضوع تر بحث لاندې ونیسو چې هغه د مسلمانانو د حلالولو طریقه ده. هلته په بریتانیا کې د حیواناتو د حلالولو پر طریقه د مسلمانانو او کوپارو په مابین کې یوه معرکه او شخړه جوړه سوه او علم هغه د کفارو ادعاءات او دلائل ورد او تکذیب کړه. بالمقابل د مسلمانانو د عمل د صحت لپاره شاهد وګرځېدی. قصه داسې وه، هلته په اروپا کې داسې جمعیات او ټولنې شته چې خپل ځانونه جمعیات رفق بالحیوان بولی، یعنی دغه ټولنو پر ځانو پر حیوان رحم کوونکي ټولنې نوم ایښی دی. دغو ټولنو پر مسلمانانو د دوی د حلالولو طریقه بده وبلل، ویل تاسې وحشان او ظالمان یاست، تاسې بد خلق، بد تدبیره، بد معاشه او احمقان یاست. حیوان حلال کئ او ورته ګورئ، د هغه خره هاری وي، د دردو او تکلیفو څخه پرله اوړي، تاسې پر دغه حیوان رحم نه کوئ تر څو چې دغه دعوه د مسلمانانو پر ضد تر محکمې پورې ورسول. شیخ عبدالمجید وای: ما د ډاکټر جون هنیورت لارسون څخه چې د دغسې موضوعاتو متخصص دی د مخه تر دې چې په اصلي موضوع یې پوکم پوښتنه وکړه. ما وویل: یا دکتور، که موږ یو حیوان حلال کو، شارګونه یې ور پرې کو او وینې یې تر دغه شارګو راوبهیږي، ایا دغه حیوان دردونه حسوي؟ ډاکټر وویل: یا، بلکې په درو ثانیو کې دردونه ختمیږي. ما ویل: د دغه د پاره چې دردونه نسته او ختمیږي څه دلیل سته؟ ډاکټر ویل: دلیل ډیر ساده او اسانه دی. د یوه نفر د غاړې رګونه یا شارګونه په ګوتو ټینګ ونیسه، یا یې په ګوتو کښېکاږه چې د دماغ څخه یې وینه بنده سي، یعنی دماغ ته یې وینه ونه رسیږي، فورا هغه سړی بې هوشه کیږي او بیا درد نه حسوي. علم دا کشف کړی ده، هغه مرکز چې د دردو احساس کوي که د درو ثانیو د پاره وینه ځینې بنده سي یا درې ثانیې وینه ورو نه رسیږي، دغه د احساس مرکز معطله کیږي، کار پرېږدي. د دردو د احساس مرکز مستمر او په پرله پسې ډول سره داسې وینه غواړي چې اکسیجن ولري. ما ویل: ښه، که دغه وینه ځینې قطع سوه؟ ډاکټر ویل: دغه د احساس مرکز مري. ما ویل: ښه، که حیوان پس له قطع کېدو څخه د وینې ووهل سي، یعنی دا وینه ونه رسیږي و دماغ ته، په دغه وخت کې ووهل سي او خوش کړه سي، ایا دی دغه خوږېدل حسوي؟ په پوهیږي چې زه ووهل سوم او خوش سوم؟ ډاکټر ویل: یا، هیڅکله یې نه حسوي. د وینې تر قطع کېدو وروسته حیوان بې احساسه او بې شعوره پاتې کیږي، وهل او خوږول هیڅ تاثیر نه لري. ما ویل: یا دکتور، څنګه تاثیر نه لري؟ ایا موږ نه وینو چې د حیوان خره هاری وي، لغتې وهي او پرله اوړي، ایا دا د درد او خوږېدو تاثیر نه دی؟ ډاکټر ویل: یا، دا د خوږېدو او دردو تاثیر نه دی، بلکې د دغو حرکاتو سبب دا دی چې د دغه حیوان عصبي جهاز، هغه چې په مغزه کې دی، مغزو کې دی، تر اوسه ژوندی دی، په اعصابو کې تر اوسه پورې ژوند سته، فقط د حیوان وعیه، پوهه او احساس ورک سو. هو، پوهه او احساس ورک سوه، مگر تر اوسه په ټول عصبي جهاز کې ژوند موجود دی. د شارګو په پرې کولو سره تر څو چې غاړه پرې نه سي په عصبي جهاز څه نه کیږي، او په سنت مطهره کې هم دغسې راغلی دي چې په حلالولو کې به نه غاړه ماتوي نه به پرې کوي، فقط شارګونه به پرې کوي. چې غاړه پاتوي عصبي جهاز سالم پاتوي. چې دغه د عصبي جهاز سالم پاتې کېده د شارګو تر پرې کېدو وروسته ډېره مهمه وظیفه اجرا کوي، چې هغه د وینې څخه د بدن پاکېده او خلاصېده دي. نو کم وخت چې حیوان دغسې حلال سي چې یوازې شارګونه یې پریسي، نو دماغ یې جوړ او سالم دی، ټول عصبي جهاز یې سالم دی، د حیوان د جسم ټول اتصالات او مخابره سالم دي، فقط شارګونه پریدي او دماغ ته وینه نه رسیږي. دلته نو د دماغ څخه و زړه ته اشارې را شروع سي، مخابره چالانه سي چې ای زړه، وینه نه را رسیږي، وینه قطع سوه، وینه را ولیږه، او عضلاتو ته خبر ورکي، یا عضلات و زړه ته وینه ورسوي، کلمو ته خبر ورکي، د غرنګ و ټول بدن ته خبر ورکي چې وینه ولیږي، دماغ په خطر کې دی، وینه نه ورسیږي. دلته نو د حیوان عضلات ځان کښېکاږي. سره پیچل کیږي. کلمه خارجي عضلات داخلي عضلات دا ټول کشکشل کیږي. هغه وینه چې پکښې ده هغه راباسي او زړه ته ورپورې وهي. زړه په وینو ډک سي، زړه یې د دماغ پورته راپورلیږي، خو هغه وینه دماغ ته نه ورسیږي، پر لارې د شارګو څخه وځي. د دماغ د طرفه څخه پرله پسې امرونه صادریږي، راولیږي، وینه راولیږي، حیوان سره پیچل کیږي، د بدن څخه وینه راټولیږي، د دماغ وخوا ته لیږل کیږي، خو هغه وینه په پرله پسې ډول پر لارې وځي، شارګونه پرېږي، تر څو چې د دغه حیوان بدن د وینو څخه پاک او خالص وي. او په دغه طریقه سره د حیوان جسم د هغه موادو څخه خلاص او فارغ سي کم چې هغه د میکروبو د پرورش لپاره ډیر مناسب او لایق وو. او د حیوان په جسم کې د میکروب د نقلولو او توزیع کولو عامل وو. سبحان الله، ما ویل شه تاسو حیوان څنګه حلالوي؟ ډاکټر ویل موږ د برق په ضربه سره حیوان وژنو. ما ویل په دغه صورت کې خو هغه دیوال یا حاجز چې په امعای غلیظه یا پندو کلمو کې موجود دی د بینه ځي، یا اقلا خپل مقاومت د لاسه ورکوي. نو هغه په کلمو کې موجود جراثیم او بکتریا تر دغه حاجز او مانع دیواله راتیریږي او په وینو ګډیږي، د وینې څخه جسم او بدن ته سرایت کوي. تاسې دا فکر او ګمان کوي چې موږ پر حیوان رحم او شفقت کوو، خو بالمقابل انسان ته خطر پېښوي. په حقیقت کې رفق او رحم پر حیوان دا دی چې چاړه وښکاره نکو، د یوه حیوان په حضور بل حیوان حلال نکو. چاړه مو باید ښه تېره وي چې ژر او په ډېره اسانۍ سره د حیوان پوست او شارګونه پرې کړي، او بیا یې تر هغو پورې پرېږدو چې ټوله وینه یې ووځي. د حلالولو دپاره دغه هغه ډېره ښه طریقه او سالم منهج دی. ورونو، که تاسې ټول آیاتونه، ټول احادیث، بلکې اسلامي ټول اوامر او نواهي تر بحث او څېړنې لاندې ونیسئ، و آیاتو، احادیثو، اوامرو او نواهیو ته عمیق فکر او توجه وکړئ، وبه وینئ چې دغه نصوص په خپل ځان کې څونه حکمتونه او اسرار دقائق او تفاصيل لري چې د نن ورځې پر مختللي علم او مشاهداتو هغه حکمتونه او اسرار راوښول. او د علم پر مختګ زموږ د عصر خلق او هغه چې تر موږ وروسته راځي په دې سره پوهوي او خبروي چې دغه قرآن مجید او احادیث مطهره د ځان سره داسې علم راوړی دی چې هغه د بشر د طرفه څخه نه دی، بلکې د هغو علم د هغه ذات د طرفه څخه دی چې د هغه علم پر ټولو شیانو احاطه کړې ده. هغه علیم، خبیر او حکیم دی. نو کم وخت چې دغه علمي حقایق و ما او تا ته په تحقیق ورسېدل او په خپل اوسني عصر کې مو په خپلو سترګو ولیدل، دا هغه حقایق دي چې د پخوانیو مسلمانانو او انسانانو دپاره فقط د اورېدلو شیان وه، لیدل یې نه وه، فقط په اورېدلو سره یې پیژندل، خو نن زما او ستا دپاره معروف او مشهور سوه. د هغه اورېدلو سره لیدل هم یو ځای سوه. نو پر موږ او تاسې دا لازمه ده چې د الله عز وجل د لقاء دپاره هم ځانونه آماده او مستعد کو. ته نن ورځ د جنت او دوزخ خبرې اورې، فقط په اورېدلو سره یې اورې او سبب یې په مشاهده سره ووینې، و دغه اورېدلو ته به دې لیدل هم ورزیات سي، او کفارو ته به وویل سي چې دا هغه اور دی چې تاسې هغه درواغ باله او نه مو منئ، لکه څرنګه چې الله جل وعلا د سورة الطور په 14 نمبر آیات کې فرمایي: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. او مسلمانانو ته به وویل سي چې دا هغه جنت دی چې تاسې ته وعده درکړه سوې وه، او د جنت خلق به د اور و خلقو ته ورنارې کړي. هغه نعمتونه چې زموږ رب یې زموږ سره وعده کړې وه هغه په حق او رښتیا سره راورسېدل. آیا تاسې ته هم هغه عذاب چې ستاسې رب یې وعده در سره کړې وه در ورسېدی؟ دوزخیان به ووایي هو، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاعراف په 43 نمبر آیات کې فرمایي: ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هل سبق سرنا ووينو نعمتنا بووينو طول هغشيان بووينو چز مر رب عز وجل وعد را سر کرده لکنن را چه مر دا دنیا پا هر کونج کی وینو چه انسانان داس اکتشافات کوي داس حقائق او اسرار ویني او راباسي چه هغا طول دا قرآن مجد دا آیاتو تصدق کوي هغا آیاتونا چه دا تاریخ پا اجدو کی ویل کیده او خلقو او ریدل دا هغو دا جملو او کلماتو پا معنا پا هیدل خلی دلی نوه نن ورځ د هغو آیاتو حقایق او معانی و خلقو ته داسې لط او ښکاره سوه چې په خپلو سترګو سره یې ویني تر داسې اندازې چې و معاند مکذبینو ته دا ور معلومه سوه چې کلام الله حق دی. دغه رنګه به اهل جنت ته هم په مشاهده او لیدلو سره دا ور ښکاره سي چې جنت حق دی او اهل النار ته به هم د اورېدلو تر څنګ په مشاهده سره دا ورښکاره سي چې اور حق دی. نو وروڼو نن ورځ موږ په دارالعمل کې یو او سبا به په دارالجزا کې یو. زموږ او ستاسې څخه هر یو باید وګوري چې د سبا دپاره مو څه شي آماده کړي دي او په کم عمل به د خپل رب سره مخامخ کیږو. محترم وروڼو الله عز وجل د سورة الاعراف په یو دیرش نمبر آیات کې فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين یعنی خوري او چشي خو په دغه خوړلو او چشلو کې اسراف مه کوئ بېشکه چې الله جل جلاله اسراف کوونکي نه خوښوي. وروڼو اسراف ډېر قسمونه او ډېرې معناوې لري خو موږ دلته د اسراف یوازې طبي اړخ څېړو او بیانوو. دغه آیات شریف د علم طب د معجزو څخه یوه همیشنۍ معجزه بلل کیږي. دغه آیات شریف ټول انسانان خاصتا مسلمانان په خوړلو او چشلو کې د اسراف څخه منع کوي. دا د پاره د دی چې موږ د هغه دردو مرضو ضعف او کاهلی څخه وساتي کم چې په خوراک کې اسراف کوونکي په اخته کیږي. اوس به د طب د لحاظه د اسراف درې اقسام او د هغو ضررونه درته بیان کم. اول په عمومي ډول ډیر خوراک کول وروڼو ډیر خلق دا خیال او ګمان کوي چې د ډیرو خوړو په خوړلو سره د دوی صحت او قوت زیاتیږي او دوی په دې نه دي خبر چې تر ضرورت زیات خواړه و دوی ته د دوی د غوښتنې څخه مخالف حالت پېښوي ځکه دوی و ضعف او مریضۍ ته ورکشوي. تاسې پوهیږئ چې جسم یا بدن د ټولو هغه خوړو څخه چې وده ته ورلویږي فایده نه اخلي بلکې د دغه خوړو څخه فقط د خپل ضرورت او کفایت پر اندازه اخیستل کوي او کم خواړه چې د جسم تر ضرورت اضافه سي د هغه څخه د خلاصون دپاره یا د هغه د حلولو دپاره جسم ډیر جهد او زحمت باسي او د دغه جهد په واسطه معده او ټول جهاز هضمي په ډیره ستړیا اخته کیږي چې انسان د دغه جهاز هضمي د ستړیا په خاطر خپل ځان د جهاز هضمي و معینو امراضو ته تسلیموي. په خوړو کې دوهم قسم اسراف دا دی چې انسان د معینو خوړو څخه یو قسم خواړه ډیر خوري یعنی هلته یو بل قسم اسراف هم سته چې هغه د خوړو د موادو څخه یو معین قسم د یو معین قسم خوړو ډیر خوړل دي چې د دغه یو قسم خوړو په خوړلو سره د جسم دپاره د نورو لازمو موادو کمبودی پیشیږي. مثلا یو څوک د غوښو په خوړلو کې اسراف کوي یعنی همیشه غوښې خوري د دغه ډیرو غوښو د خوړلو په واسطه هغه د جسم نور احتیاجات د نشویاتو د جملې څخه لکه ډوډۍ او رجی یا سکری یعنی خواږه مواد یا دهنیات لکه غوړي کمیږي. نو لازمه دا ده چې د یوه انسان خواړه ټول هغه ضروري عناصر په صحیح اندازه سره ولري کم چې د جسم د جوړېدو د پاره په کار او لازم دي، او باید د هغه ویټامیناتو څخه هم بې پروا نسي چې په میوو او سبزیجاتو کې موجود دي. همدارنګه د هغې مالګې یا املاحو څخه بې خبره نسي چې د انسان د جسم د پاره هم حتمی دي. مثلا ډېرې غوښې خوړل انسان د پښتورګو د مرض و اخته کېدو ته آماده کوي. دغه د وینې د فشار او د رګو د سختېدو د مریضوی امکانات یې ډېریږي. یا مثلا د بورې یا د هغو شیانو ډېر خوړل چې د بورې څخه جوړیږي دا هم و جسم ته ډېر زیات ضرر پېښوي. کم وخت چې د انسان په جسم کې بوره تر خپلې معینې اندازې زیاته سي، دغه زیاته اندازه بوره د هغه کلسیوم سره یو ځای کیږي چې په رګو کې موجود دي، او وینه و دې ته اړه سي چې هغه کلسیوم چې هغه د کلسیوم کمبودي د هډوکو او غاښو څخه پوره کړي، چې دا نو د غاښو د سوري کېدو او د هډوکو د ضعف سبب ګرځي. دغه رنګه که د خوړو په هر معینه ماده کې اسراف وسي د قسم قسم مریضوی سبب ګرځي. په خوړو کې درېیم قسم اسراف هغه دی چې مرکزه غذاوي ډېرې خوړل کېږي. مثلا د پروتیني غذاوو ډېر خوړل لکه هګۍ، غوښې، ماهیان، پنیر، مرغان، دا هم د یوه بله طرفه و جسم ته ضرر پېښوي، ځکه جسم داسې مختلفو خوړو ته ضرورت لري چې کافي اندازه الیاف او سیولوزی مواد ولري لکه میوې او سبزیجات. دا د پاره د دې چې په بدن کې قبضیت نسی پیدا، هغه قبضیت چې په جسم کې د حموضت یا تریووالي سبب ګرځي، ځکه د براز یوه حصه یا کتله که د یو څه مودې دپاره په کولمو کې پاتې سي نو جسم د براز د دغه پاته حصې څخه ځینې هغه زهري او تروه مواد چې پکښې موجود دي زبیشي. محترمو اورېدونکو، الله جل جلاله په دغه تلاوت سوي آیات شریف کې موږ په خوړلو او چښلو سره امر کړی او فرمایي کلو واشربو، او بیا مو په دغه خوړلو او چښلو کې د اسراف څخه هم منع کوي او فرمایي ولا تسرفو. نو په خوړلو او چښلو سره د ژوند او د بدن د ساتلو د پاره امر یو، د پاره د دې چې زموږ بدنونه او د هغه خلایاوي هغه مصرف سوی انرژي او طاقت چې د کار په وخت کې مصرفوي بیرته لاسته راوړي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة البقره په 138 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يعني اي خلقو د ځینو هغه شیانو څخه چې په مځکه کې دي خوراک کوي په دې شرط چې حلال، پاک او بې شبهې وي، او د شیطان پیروي مه کوئ، بې شکه چې دغه شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. دلته هم انسانان د دوی د صحت په خاطر په خوړلو سره امر کړی سوه، او بیا هم د بشر د مصلحت په خاطر د حرام او مضرو شیانو څخه منع وسوه. همدارنګه رب عز وجل د سورة المؤمنون په 55 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. يعني اي رسولانو د طيباتو پاکو خوړو څخه خوراک کوي او ښه عملونه کوي. ورونو، د ټولو انبیا علیهم السلام په دین کې و ټول بشر ته دغه یو حکم دی چې پاک، حلال او صحیح خواړه خوري او نیک کارونه کوي، بې شکه چې زه پر ټولو هغه کارو چې تاسې کوي عالم او خبر یم. محترم ورونو، څرنګه چې په پته کې ډېر لږ ځای پاتې دی، او زموږ د بحث یوه بله موضوع چې هغه د څلورو ودو په اسلام کې د څلورو ودو رواوالی دی هغه پاتې دی او په دې پته کې نه ځایېږي، نو نه غواړم چې هغه بحث مو پر نیمایي قطع سي. نو به دغه پته د قرآن مجید په تلاوت سره پوره کړو، او هغه پات بحث به پراتلون کې دریم نمبر پته کې واورو ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي
بسم الله الرحمن الرحيم.